په کابل او ننګرهار ولایتونو کې 30,000 کیلوګرامو ډیر چارس وسوځول شول. لومړی عملیات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جدید میاشتې پر 22مه نیټه د هوایي ځواکونو په مرسته وشول. د عملیات چې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په پیرخیلو سیمه کې د نشه یي موادو جوړولو پر یوه کارخانه وشول، په نتیجه کې 240 کیلوګرامه چارس ترلاسه او هملته وسوځول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د کابل په سروبي ولسوالۍ کې وشول، چې په نتیجه کې 4,500 کیلوګرامه بانګ او چارس ونیول شول. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو جوړولو 4 دستګاوې او 6 کارخانې هم ویجاړې شوې دي. پولیسو په 15 ولایتونو کې د نشه یي موادو تر 40 ډیر خرڅونکي او قاچاق کوونکي ونیول. د کورنۍ او چارو وزارت بیان تر خارین ازادي رډیو ویل د عملیات د کابل امنیه قومندانۍ لخوا شوې چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 28 قاچاق کوونکي او خرڅونکي تر 500 کیلوګرامو ډیر نشه یي موادو سره نیول شوې دي. لدې نیول شو خلکو سره هیروین، شیشه، چارس، تاریاک او نشه یي ګولې نیول شوې او د سی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ترنولې ته لیږل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو تر 500 ډیرو قضیو تر څېړلو وروسته اته اتیا قاچاق کوونکي په بند محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د علني غونډو په نتیجه کې د نشه یي موادو 14 قاچاق کوونکي له 4 څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند محکوم شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته ویل د دې مرکز د استناف محکمې د نشه یي موادو 4 بیا قاچاق کوونکي په ډول تنفیذي بند محکوم کړل. د دې قاچاق کوونکو سره تر 400 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد نیول شوي وو. او د نوې روسي پیښه دا چې په کابل ښار کې لسکونه لیټره شراب ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ویل د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل ښار د اتمې ناحیې په قلاچ سیمه کې عملیات وکړل، چې په نتیجه کې په یو کور کې 410 بوتله شراب ونیول شول. د دې نشه یي موادو د ساتلو په تور دوه تنه نیول شوي او له دوی سره دوه موټره او 15,000 افغانۍ هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي آزادانه فعالیت کوي.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المند، فرا و همچنین با دو کشور که مرزهای باز داره ما قاچاق برای مواد مخدره ساق میده به این سمت.
په یو بل راپور که باوری چی په فرا ولایت که معتادی خجی لروختیایی مرکزونو چخه تیختی تا عریستل کیی.
امه تا از خونه فرار کردم مادم جا فرند
لخبل کورا را و تختیدم او دلتل نور خزو سرم معتاد شما.
دا چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یوه درملنه ده، په دې اړه له ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه لرو.
په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم په ګډه مریض هڅوي ترڅو د درملنې ته حاضر شي.
د توپان په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله یې له وظیفې څخه وشړلم.
اخلاق مې صفر شو. مشر ورور سره هم دعوی وهه، پلار سره هم دعوی وهه، مور سره هم دعوی وهه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
زویا نن ولې دومره وختي راغلی؟ کار ته ولاړم. لاغې خو یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ساسه کور وګورم. دا سړی څوک دی؟ او نه ویل چې زموږ کور څه کوي.
اوس خپرونه په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د آزادانه فعالیت په موضوع پیل کوو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې د نشه یي موادو د قاچاقونکو لپاره په خوندي سیمو باندې اوښتې دي. د نیمروز محلي چارواکي وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د هلمند، فرا او نیمروز ترمنځ سیمو کې فعالیت کوي او د پاکستان او ایران پر پولو یې له بهرنیو قاچاقونکو سره پراخ شبکې جوړې کړې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
له افغانستان سره د پاکستان او ایران سره د سیمې د پخوا په شان د نشه موادو د قاچاقو لاره پاته سوې ده. خو دا یوازې نشه مواد نه دي چې له دې لارو څخه قاچاق کیږي، بلکې د ایران او پاکستان له لارې هغه کیمیاوي مواد هم افغانستان ته راوړل کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر وایي چې د نیمروز پر دښتونو او سرحدي سیمو د دولت او سروالو مخالفینو وخت د دې لامل سوی چې د کیمیاوي او نشي موادو قاچاقو ته لاره ورسي.
ان سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المان،
نیمروز له هلمند او فرا ولایتونو دغه ډول له پاکستان او ایران هیوادونو سره پرانیشتي پولی لري. همدا لامل دی چې قاچاقونکو دی خواته مخه کړې ده. افغان دولت او امنیتي ځواکونه پر دې پراخو دښتو او پولو باندې واک نه لري. دا سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي، ځکه نو موږ په پرله پسې ډول له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې د نیمروز د سرحدي پولیسو تشکیل دی ډیر سي.
سرحدي ما باید تشکیلش بیشتر شواب.
د نیمروز ولایتي شورا څېړنې ښیي چې د نشي موادو قاچاقونکو ډیر پام د نیمروز د کنګ او چاربرجک ولسوالیو ته اړولی دی، ځکه دا دوې ولسوالۍ له پاکستان او ایران سره ګډې پولې لري. د دې څېړنې له مخې د نشي موادو قاچاقونکي له بهرنۍ قاچاقونکو سره په ګډه همکاري فعالیت کوي او د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله ډېر امکانات لري. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني وایي چې که څه هم په نیمروز ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډېر دی، خو بیا هم دوی له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
موږ په تیرو شپږو میاشتو کې په نیمروز ولایت کې 2300 کیلوګرامه نشئی مواد نیولی دي. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تړاو مو 110 نفر نیولی او عدلي او قضایی ادارو ته مسپارلی دي. له دوی سره 12 موټرونه او 15 میله ډول ډول وسلې هم نیول سوي دي.
د نشئی موادو د قاچاقو په اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت کلنۍ څېړنې ښیي هر کال چې په افغانستان کې څومره نشئی مواد جوړیږي، په سلو کې تر دېرشو ډېر د پاکستان او نږدې په سلو کې شل د ایران له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. د دې څېړنې له مخې د هغو کیمیاوي موادو ډېره برخه هم له ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
عبدالنافی همت و چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د آزادانه فعالیت په اړه یې راپور اوراوه.
رازا اکرمه، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس مو په فرا ولایت کې د معتادو ښځو له حالت څخه خبرو. په فرا ولایت کې معتادې میرمنې په ساړه ژمي کې له کړاوه ډک ژوند تېروي. دا میرمنې وایي چې د اعتیاد او بېوزلۍ د ستونزو تر څنګ د ژمي د یخنۍ له امله هم له ډېرو کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. دا میرمنې وایي دوی ځکه خپلو نشو ته دوام ورکوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي بد چلند ورسره کوي. که څه هم دوی هر یوه له یوه څخه نیولې بیا تر شپږ ځله پورې په روغتون کې بسترې سوي، خو د دوی په وینا بیرته د روغتیایي مرکزونو د ناسم چلند له امله دې ته اړ ایستل سوي چې له روغتون څخه وتښتي. په دې اړه حافظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
فرشته یوه ځوانه نجلۍ ده چې د فراه ښار په یوه څنډه کې له نارینه معتادینو سره ناسته ده او د هیروینو نشه کوي. شپږویشت کلنه فرشته د ورځې لخوا د سړک پر غاړه ناسته او د شپې لخوا له دوو نارینه او معتادینو سره په یوه کڼواله کور کې ژوند کوي. دا یو داسې کور دی چې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. دا ځوانه میرمن 15 کاله کېږي چې نشه کوي، که څه هم په دې موده کې څو ځله درملنه شوې خو بیرته په نشو اخته شوې ده.
له خپله کوره راوتښتېدم او دلته له نورو ښځو سره معتاده شوم. د بې کسۍ او بې وزلۍ له وجې معتاده شومه. روغتون ته هم ولاړم. هلته چې ولاړې شو پر موږ ظلم کوي او وهي ډبوي مو. د دې پر ځای چې هلته ښځې کار وکړي نارینه کار کوي. روغتون ته 15 ځله ورغلمه. هر ځل له 15 څخه نیولې بیا تر 15 ورځو پورې بسترې شوم، خو بیرته راوتښتېدم. زه له دولت څخه غواړم چې زما سره مرسته وکړي. ما په سمه توګه بوزي چې نشه راڅخه پاتې شي.
دې کڼوالې ته 15 ګامه نږدې یوه بله 2 کلنه میرمن چې زلیخا نومېږي له خپل 1 کلن ماشوم سره ژوند کوي. زلیخا په ایران کې زیږیدلې او هلته یې واده کړی دی. د ایران حکومت شپږ کاله وړاندې دا او د هغې میړه له ایران څخه له یوه ماشوم سره یو ځای په زور افغانستان ته راشړلي او بیا فراه ته راغلي دي. زلیخا وایي یو کال مخکې میړه له شپږ کلن ماشوم سره یو ځای ورک شو او دا له خپل نوي زیږیدلې ماشوم سره یوازې په کور کې پاته شوه. همدا یوازیتوب د دې سبب شو چې ګاونډیان یې نشوته وهڅوي.
پنځه شپږ کاله کېږي چې له ایران څخه یې راشړلې او افغانستان ته راغلی یو. هیڅوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي. په افغانستان کې یو کال مخکې معتاد شومه. زموږ یو ګاونډی معتاد و. کله چې به ما ډېر ژړل ما ته به یې ویل چې راشه یو څو دوده کش کړه، مشکل دې حل کېږي. خو زه نه پوهېدمه او اوس ډېره پښېمانه یم. اوس ټوله ورځ د سړک پر غاړه ناسته یمه او سوال کوم.
موږ هڅه وکړه چې د دې ادعا او تورونو په اړه د فراه د عامې روغتیا ریاست نظر واخلو، خو د دې ریاست چارواکي مرکې ته حاضر نشول. د فراه ولایت ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په روان شمسي کال کې د نږدې 300 معتادو میرمنو درملنه شوې ده. د فراه د ښځو چارو رئیس کبرا عظیمی وایي چې هغه معتاد میرمنې چې یو ځلې درملنه شوې وي د سرپنا او کار نه درلودلو له امله بیرته په نشو اخته کیږي.
یوازینۍ ستونزه چې موږ یې لرو هغه دا ده چې د معتادو ښځو درملنه کیږي خو د هغوی لپاره کار نشته. څرنګه چې په نشو باندې د ښځو د بیا اخته کېدو یوازینی علت بېوزلي او بېکاري ده، څومره همکاري چې په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست لپاره لازمه وه هغومره همکاري یې نه ده کړې.
په فراه کې د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې په دې ولایت کې 50 زره تنه معتادین اوسېږي. د دې ولایت د ښځو چارو ریاست بیا وایي چې په دې معتادینو کې 2500 ښځې او زرې هغه ماشومان دي چې له میندو سره اوسېږي.
مسکا هوتک وایي چې په فراه ولایت کې د معتادو ښځو د وضعیت په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په کورونو کې د معتادینو د درملنې موضوع څېړو. د احتیاط په درملنه پسې له کوره وتل او له ورځنیو کارونو څخه ځان وزګارول هغه کارونه دي چې کلیوال معتادین غاړه نه ورته ږدي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر نادولتي موسسو د افغانستان په ځینو سیمو کې کلی په کلی درملنه پیل کړې ده. دا چې دا درملنه کومې ځانګړنې لري، څومره ګټوره او موثره ده، په دې اړه مې د یوې نادولتي موسسې د معتادینو د درملنې مسؤل ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یوه درملنه ده.
په دې درملنه کې معمولا د دې په ځای چې له کلیو له ولسوالیو مریضان ښارونو ته راشي یا د درملنې مراکزو ته راشي، د درملنې یو سیار ټیم کلیو ته ځي، هلته له خلکو سره کار کوي، په اوله کې پوهاوی ورکوي، وروسته د مخنیوي په رابطه پیغامونه خلکو ته رسوي او دغه تر څنګ په درېیمه مرحله کې خلک تداوی ته آماده کوي. وروسته له دې چې یو 45-30 کسان د تداوی لپاره آماده شول، دوی بیا د تداوی یو مرکز په موقتي شکل سره په کلي کې پرانیزي او هلته د تداوی خدمات وړاندې کوي.
دا درملنه کومې ځانګړنې لري؟
د دې درملنې تر ټولو مهمه ځانګړنه دا ده چې مریض ته د مریض په کلی کې خدمات وړاندې کیږي. مخصوصا په افغانستان غوندې ټولنو کې چې هلته خلک اکثرا له کورونو لري سفر نشي کولای، په زراعت او په نورو داسې کارونو لګیایي چې هغه دوی ته د دې موقع نه ورکوي چې یوه میاشت دوه میاشتې په یو مرکز کې بستر شي. په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم ونډه اخلي او په ګډه مریض هڅوي تر څو دې درملنې ته حاضر شي. بل خبره دا چې د دې درملنې ډیره برخه په داسې توګه ده چې مریض مجبور نه وي چې هغه شپه ورځ په سنټر کې بستر وي. تقریبا یوه میاشت به مخکې له درملنې دوی سره په هفتوار شکل سره مرکې کېږي، مشورې به ورکول کېږي، وروسته به دوی د 4 هفتو لپاره درملنه ترلاسه کوي. په دې درملنه کې به د دوی د دردونو د دورې مراقبت کېږي او ورپسې به له دوی سره له رواني ټولنیز لحاظ د کار کېږي تر څو دوی له مخدره موادو پرته ژوند وکولی شي.
څه ډول کلی معمولا تاسې د دغسې سیارو کمپونو د جوړولو لپاره انتخابوئ یا د دسې مرکزونو د جوړولو لپاره انتخابوئ؟
هغه کلی چې په هغه کې د معتادینو شمیر لوړ وي، د مخدره موادو کرکیله پکې زیاته وي، یا په دودیز شکل سره له مخدره موادو د درد د کنټرول یا د نورو مریضیو د کنټرول لپاره استفاده کیږي، او د دې تر څنګ هغه کلو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې هلته ټولنه ډیره مرسته کولی شي. مثلا که په یوه کلي کې د ټولنې مشران، سپین ږیري، ملا امامان د درملنې یو وړیا مرکز ټیم ته په اختیار کې ورکوي، او یا که په کلیو کې بعضی خیر او مالدار کسان د درملنې د کومې برخې لګښت په غاړه اخلي، او یا تر تداوی وروسته د کارمندنې په برخه کې تداوی شوي معتادین جذبولی شي، دغه کلیو ته معمولا د دې پروګرام د طرحې یا د دې د ډیزاین په اساس لومړیتوب ورکول کیږي.
دا درملنه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې خلک اکثرا یا اقتصادي ستونزې لري، یا په دهقانۍ او نورو ورځنیو کارونو لګیا وي، او یا له کورونو لرې نشي تلای، نو د تداوی دغه ډول ټول محدودیتونه په نظر کې نیسي. د هغه د کورنۍ مشران یا هر هغه کسان چې غواړي له ده سره وګوري هر وخت کولی شي د لیدنې ته راشي. په دې کې د کورنۍ کافي ملاتړ معتاد سره موجود وي، د ټولنې ملاتړ ورسره وي.
دا ډول درملنه د څه ډول معتادینو لپاره ګټوره ده؟
د کلیوالي درملنې په پیل کې هر معتاد په مفصله توګه ارزول کیږي. موږ د دې لپاره منظمې پښتن پاڼې لرو، له هغو معلومات راټولیږي، او له هغه وروسته ارزول کیږي چې آیا کلیواله درملنه د دې لپاره مناسبه ده که نه. که چیرته مناسبه وي پروګرام د تداوی ته شاملیږي، که چیرته دغه تداوی یا خپل مریض نه مني او یا څه نور خنډونه لري یا مریضان د تداوی لپاره مناسب نه دي، نو دغه پروګرامونه بیا یاد مریضان نورو مراکزو ته، مثلا بسترداره کلینیکونو ته یا نورو پروګرامونو ته راجع کوي، او هلته بیا کافی تداوی ترلاسه کوي.
کوم محدودیتونه د شي دي هغه یو معتاد د دې اجازه نه ورکوي چې هغه په دغه شی و درملنه کې ونډه واخلي؟
یو کس که په زرقی طریقه د څو کلونو لپاره مخدره مواد اخلي، داسې امکاناتو ته ضرورت ولري چې هغه کېدای شي په یو سیار مرکز کې موجود نه وي، هغه مریضان بیا نورو مراکزو ته ولېږل شي. او د دې تر څنګ د زنانو او ماشومانو لپاره تر اوسه دغه پروګرام عملي شوی نه دی.
دا درملنه له پایل څخه بیا تر څو پورې ستاسو یو مریض رخصتوي څومره وخت نیسي؟
د دریو هفتو په موده کې مریضانو سره کار کیږي تر څو دوی آماده شي. وروسته د دریو تر څلورو هفتو په موده کې دوی د موقتی کلینیک بستری خدمات ترلاسه کوي، او څلور اونۍ به دوی د بستردار کمپ په تداوی کې شامل وي، او لږ وروسته به بیا تر یو کال دوی تعقیبي خدمات ترلاسه کوي. یعنی یو خاص صحي کارکونکی به له دوی سره په منظم شکل سره تماس لري، او دوی ته د اړتیا وړ خدمات وړاندې کوي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ توپان له او میاشتو راهیسې نه شکوي. د پخوا چوکیداری کوله چې یو انډیوال په نشو اخته کړ، او له دې سره سم له وظیفې څخه هم وشړل سو. دا چې توپان د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
همداسې مزدورکاری مې کول، مزدورکاری نه کارته مامورین سره کول د سیلو کې کوټسنګي کې بیا همدلته زه چوکیدار شوم. میاشت یا 10,000 یا 15,000 روپۍ راته جوړې دي، خو نامرد انډیوال بس همداسې راته یا ورځې هله هله نشه نه وي وتلې تر ازاد موداکینو شاو کوونه مال ورو رضا پرېم ده، خو هله هله خو دا څنګه کېناسته یا ورځې نشه وکړه، دوه ورځې نشه وکړه، درېیمه ورځ مول تر ازاد چې دا څه خوال لري ورسره مې نشه وکړه. چې په ما پوه شوله دلته زه له وظیفې مې وستمه، وظیفه مې هم لاړ، نوم مې هم لاړ، نشان مې هم لاړ، خو هله هله څه داسې شمه چې کور کې اخلاق مې صفر شه. مشر ورور سره هم دعوی وهه، پلار سره هم دعوی وهه، مور سره هم دعوی وهه، د نشې به راته ویلې چې کلار کښېنه هیڅ چیره مه ځه، ما به ویلې چې جنازې ته مه ځه، نه خوشحالۍ ته ځه، تنها شیشه مې څکولې ده، نور څه نشه مې نه ده کړې. ښه اعتبار مې درلوده، شل کسه دېرش کسه ما څنګه به مېلمانه راتلل، داسې څه نه شه چې یو تک تنها پاتې شو، څوک به ما څنګه نه راتلل. شپې داسې به غږونه د ما غوږو کښې راتلل چې زه وایم چې دلته راغلي کسان ما پسې ما وژني، چې راهو به وتم غږ به مې کړې چې څوک دي، هېڅ څوک نشته. پښې به مې چې سبایي را جګېدمه له ځای نه به نه شوم جګېدای، ملا دې درد کوي، بدن دې خوږ ده ټول، نور هېڅ شی هم درته نه جوړېږي، نه کار کولی شې، نه بار کولی شې. مجبورۍ دې چې یا غلا وکوې یا او کار وکوې، بعد لارو ته دې کش کاږي. چې همدوره به یې راته ویلې چې زه لاړ شه، بس په همدې خبر به ما دېګ به په کاسه وه، کاسه به په دېګي، خښته به مې واخېستو، په ککره به مې مات کړه. د توکوندو ورزشکار یمه، څلور خطه کامپو مې کار کړی، کلي ځوانان مې وادونه وکړل، په کې واره نغلم، په زړه کښې مې ارمان پاتې ده، له ځان نه مې همدا اوس بهر راځي. ډېر یو نامرده لار ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. لس کلن سیراج یو بېوزله ماشوم دی چې یوه مور او دوې کوچنۍ خویندې لري. څرنګه چې سیراج د کور مشر دی، نو د کور ډوډۍ هم د ده پر غاړه ده. سیراج یوه ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کېږي. دا چې د سیراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کېږي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت لیکلې ده.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام، والک خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خدای، څنګه د پوښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکړم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شې؟
دا دی، ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غوندې زیږې شوي دي، په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته هغو لویو کارګرو ته وګوره، خولې ورباندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبوره یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي، زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیه، سخت دې خفه کړم، د یو سو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې، خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما ناوخته کېږي، که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوه سیوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها، دا ستاسو کور دی، ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا، ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم.
بچیه، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه، کرایه نه ورکوو، یا چا مفرا کړی دی.
څوک یې؟
مور زه یې، بسراج.
زویه، نن ولې دومره وختي راغلی؟
کار ته ولاړم، له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی، دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړې مه شې.
خیر اوسې، ته هم ستړې مه شې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې یې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند راک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، پلي ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه. تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وری درګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.